کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی دی. د دې سند له جزئیاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. زه احمد شیبر مکوربه یم، تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. لومړی هم خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. کندهار کې موټر بم چاودنې دوه ملکیان وژلي او د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت د کورونا واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د دفاع د وزیر هولسی اکار، بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د پارلمان له رئیس مصطفی سینتوب سره وکتل. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګرو هیوادونو افغانستان خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د قطر په دوحه کې چې له طالبانو سره د بین الافغاني په خبرو بوخت دی، تر اوسه پکې د کوم پاموړ پرمختګ خبر نه دی ورکول شوی، خو تېره ورځ داسې راپورونه خپاره شول چې په دوحه کې مرکچي پلاوی خبرو ته نږدې شوي دي. په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی کان د طالبانو لاسته ورغلی. د بدخشان والی زکریا سودا وایي طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پراته دغه کان نه سره زر وباسي.
اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د کانونو کار ډیر پانګې ته اړتیا لري. تر اوسه دوی له دې کان نه کار نه اخلي، خو د کیندنې هڅې کوي. په خواشینۍ سره چې دا کان د طالبانو لاسته ورغلی، خو د هغې سیمې او په ځانګړې توګه د دغه کان د بیرته نیولو لپاره زموږ هڅې دوام لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر کان دوی نیولی، خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیز ډول له دې کان سره زر باسي، نه د دوی وسلوال. له دې وړاندې ګلوبل ویټنس یا د څارنې نړیوالې ادارې ویلي وو د کانونو له درکه د افغان دولت پرتله د طالبانو عواید ډیر دي. د کندهار ښار د درېمې ناحیې په چاو کې پرون ماښام موټر بم چاودنې دوه ملکیان ووژل. دا خبره د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
ماخصن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په وینا دا چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته نږدې وشوه. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر او د هغه جرمني شریک بیو انټیک به نن د امریکا له حکومت په بیړني ډول د کورونا وایروس ضد واکسین د تایید ترلاسه کولو هڅه وکړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته دا غوښتنلیک په داسې حال کې سپارل کیږي چې تمه کیږي په روانو اونیو کې د امریکا د درمل جوړولو بل شرکت مودرنا هم د خپل واکسین د بیړني تایید لپاره غوښتنلیک وسپاري. دغو شرکتونو ویلي چې د دوی لخوا جوړ شوی واکسین خلک د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې 95 خوندي کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وون دیر لین پرون ویل چې د مودرنا او فایزر شرکتونو لخوا جوړ شوی واکسینونه ښایي د اروپایي ټولنې د درملو ادارې لخوا د روان میلادي کال تر پایه تایید شي. بلخوا د استرازینیکا او اکسفورد پهنتون بالقوا واکسین هم په پخومره کسانو کې د خوندیتوب سیستم له غښتلتیا سره مرسته کړې ده. که څه هم نوی جوړ شوی واکسینونو خلکو ته یوه هیله ورکړې، خو اټکل دا دی چې تر اپریل میاشت پورې به خلک ورته په پراخه پیمانه لاسرسی ونه لري. بلورتا د روغتیا نړیوال سازمان یو پلاوی سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ بستر شوو ته دی د رغېدو لپاره د رمدسیویر وایروس ضد واکسین نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دغه درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کېدو یا د رغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغېز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ، د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې رمدسیویر درمل د په کووید 19 ناروغۍ اخته کس جوړ کړي. او د امریکا په جورجیا ایالت کې په لاس د رایو تر شمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان شو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېیمې ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښوولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ټرمپ 14,000 رایې مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشرۍ یو کاندید باید نږدې 5 میلیونه رایې خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 10 د الکتورال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رایې خپلې کړې او امریکایي رسنیو دای د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره خورا مهم سند لاسلیک کړی.
په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
ګران هیواد دا سند مهم ګڼي، خو سیانو بیا د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان د عملی اقداماتو ژغ جک کړ. له افغانستانه د 2000 امریکایي پوجانو د استلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي شورا د کتونکې شکرې بارکزي نظر اخیسته.
امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري.
او روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د شکرې ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر څرګندونه اوریدل شي.
موږ ورته په غیر ساري ناروغیو کې د نورو ناروغیو مور وایو.
افغان چارواکي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نوي سند لاسلیک خورا مهم ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سند له افغان ولسمشر اشرف غني سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر خبرو وروسته موافقه وشوه. نور تفصیل له کابل د ناجي ساپي په راپور کې.
شیبر صاحب ډیره مننه. د دې هوکړې د سند لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا، هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ګډو همکاریو ته به دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوکړه کې افغانستان، پاکستان او په پراخه کچه سیمه کې د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او ولسی اړیکو په تړاو بنسټیز اصول ځانګړي شوی دي. نوموړي وړاندې په دې اړه داسې وویل:
د پاکستان د صدر اعظم ښاغلی عمران خان د سفر پر مهال داسې سند هوکړه اوس وسه دغه په اساس په دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیز اړیکې ډېرې پراخې سي. دا سند چې خورا مهم ځانګړي اهمیت نه برخمن ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د دواړو هیوادونو ګډ لیدلوري رامنځته کول دي.
دغه هوکړه له دوو برخو جوړه ده. لومړی پر ګډو پریکړو او دویمه برخه د هوکړې د پلي کېدو په لارو چارو او مهالویش ټوله ده. په دې سند کې چې یو کاپی رسنیو ته هم رسیدلې پکې راغلي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان همغږي او ملګرتیا اړیکې کوم ګواښ نه پیښوي. په دې برخه کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو ښې اشاره د کابل او ډیلی اړیکو ته وي. د سند بل مهم ټکی دا دی چې دواړه هیوادونه باید د سولې د مخالفانو او هغو کسانو په پیژندنه او پر وړاندې ګامونه اخیستو کې ګډ کار وکړي چې نه پخلا کېدونکي دي او یا د سولې بهیر کمزوری کوي. سند کې د دواړو هیوادونو د تلپاتې سولې مسله مهمه بلل شوې او تلپاتې سولې ته پر رسیدو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد همدارنګ وایي په دې سند کې تلپاتې سوله داسې پیژندل شوی چې ټول شموله وي او له اساسي قانون سره سم ولسواک نظام ته پکې درناوی شوی وي. داسې نظام چې د ښځو او سړیو حقونه پکې خوندي وي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا سند د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ فیصله سوی دی او مهم موضوعات یې سوله، امنیت، اقتصادي همکاری او د ولسی همکاریو پراختیا تشکیلوي.
په دې هوکړه کې همدارنګه ویل شوی چې پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د حکومتي ادارو ترمنځ د روابطو، د ولسونو ترمنځ د اړیکو او د دواړو هیوادونو د امنیتي ادارو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې شي. د کډوالو د ستونزو چټک هواري بل هغه موضوع ده چې په دې سند کې یادونه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه کې د همکارۍ د دې بهیر د ژوندي ساتلو لپاره په نوبتي ډول د دواړو هیوادونو د مشرانو د سفرونو سپارښتنه هم شویده. په دې لړ کې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی راتلونکي میلادي کال اسلام آباد ته ولاړ شي، خو دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي په مشرۍ تیره ورځ کابل ته سفر کړی و. بلې شیبر صاحب
مننه. ناجا جانې، ناجا ساپوی و چې د دې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا مهم سند لاسلیک شوی چې له سولې سره به مرسته وکړي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په راتلونکو نږدې دوو میاشتو کې له افغانستانه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت څرنګه شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به له افغانستان څخه خپل 2000 سرتیري باسي. افغان حکومت هم په غبرګون کې ویلي دي چې دا اقدام به د افغانستان پر وضعیت، مخصوصا امنیتي وضعیت، ډیر تاثیر ونه کړي او ډیر بدلون برانه شي، خو په سیاسي برخه کې به یې اغېز څوي. فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کتونکي شکریې بارکزي څخه کړې.
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نن په افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون، بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم د دغه وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پورې خامخا مستقیم اغیز ولري. د دې ترڅنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې افغانستان ته بلکې سیمې ته به هم ونه لري.
که مشخص کړي چې عواقب به څه وي او پر کومو برخو به ډېر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدله پای ته ونه رسېدله. نو زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه سي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغېز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر روانو مذاکراتو کې چې هم اوس په دوحې کې روان دي، پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره زه سولې پروسه نور نه غواړم یې ونومه. د سولې پروژه تروسه پورې هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تېر دوه میاشتو کې هر څه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پورې چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه سیر مخته به روان وي. وخت به تېرېږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت د لاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کومو خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ سي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دموکرات ولسمشر افغانستان د فارم پلاکان بل نظر لري. کچيري جو بايدن خپل پخواني نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودله او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو دولت جوړولو لپاره نه دی راغلي او پرېږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقې څخه دوی مخته تلل او مجاهدینو سره مرسته کوله اوس هم پرېږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان لپاره بلکې سیمې لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل سي که څه هم دا واضح خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې به نه وي. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي بیسته دا هغه مرحلې ته رسېدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابره نه کړو.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزي. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون لاري د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریز مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنه ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي.
زمون نور اور رسول ټول جان ستړي شوی دي، هم هیڅ کړه جن نه واړو. زمون غوښتنه له پاکستان نه ده چې کته یې هغه باندې ټول واړي تر څو چې د ژوند او تر څو چې د ژوند وي چې زمون سره خې اړیکې ولري او خپل تجارت ولري تر څو هغه باندې شه.
سره لري چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسلوالو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریز او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ رادیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې طرحګري وي پاکې وژنې وي د خلکو د وینې بیاونې وي موږ د هغې مخالف یو او د دې ته موږ په سختو ټکو خبرګون ښیو. هېڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
مونږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د مونږ ورور ګڼي، مونږ شریکه قرباني ورکو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. مونږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زمونږ هزاره ورونه هم سیاغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې مونږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د آذربایجان ځواکونه د نګورنو قرباخ په شاوخوا کې په هغو سیمو کې ځای پر ځای شول چې د ارمنستان او آذربایجان په روسي موافقه کې پریسله شوې وه. د دواړو هیوادو د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د روسي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د آذربایجان پوځ هغو سیمو ته داخل شو چې د نګورنو قرباخ په پولو کې دي. آذری پوځ د روسیې په مزګرتوب د شوي موافقې پر اساس چې په نتیجه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د شپږو اونیو جګړه پای ته ورسېده، په دغو سیمو کې ځای پر ځای شو. د آذربایجان دفاع وزیر نن وویل چې د پوځ قطعې یې د اقدم سیمې ته داخلې شوې. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې له نږدې دیرشو کلونو وروسته د ارمنستان له کنټروله ووته او باید آذربایجان ته وسپارل شي. د آذربایجان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د آذربایجان د ولسمشر، د ارمنستان د صدری اعظم او د روسیې د ولسمشر د درې اړخیزې موافقې پر اساس آذری پوځیان نن د نومبر په شلمه په اقدم سیمه کې ځای پر ځای شول. آذری پوځیان یوه ورځ وروسته له دې اقدم ته ننوتل چې ارمني پوځیان او ټانکونه له دې سیمې ووتل. په اقدم کې ارمن تبرو کلیوالو ته څو ورځې وخت ورکړل شو چې له خپلو کورونو ووسي. دوی د خپلو کورونو وسایل په موټرو کې بار کړل او خپلو کورونو ته یې اور ورته کړ. د روسیې په منځګړتوب د ارمنستان او آذربایجان د نومبر د لسمې نېټې تړون آذربایجان ته اجازه ورکوي چې د جګړې په لړ کې د نیولو سیمو د پام وړ برخه او د غراز هغه غرونه له ځان سره وساتي چې تر نګورنو قرباخ را چاپېره دي او مخکې د ارمنستان په کنټرول کې وو. پر اقدم سربیره چې د نګورنو قرباخ په ختیځ کې دی، ارمنستان باید د روان نومبر په 15مه یعنی 15 ورځې وروسته د کالباکر سیمه او د دسمبر په لومړۍ د لاچین سیمه پریږدي. آذربایجان د جګړې په لړ کې څلور نورې ولسوالۍ یا سیمې نیولې دي. د موافقې پر اساس 2000 روسي سوله ساتي به نګورنو قرباخ ته واستول شي چې امنیت وساتي، خو اساسی مسئله یعنی د دې خاورې مالکیت لا څرګند نه دی. نړیوالو د نګورنو قرباخ سیمه د آذربایجان د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي چې د آذربایجان واک نه مني.
یوه یادونه وکړم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه ولولو. هر وخت چې تخنیکی ستونزه هواره شوه بیا به اسمسونه له تاسو سره شریک کړو. او یو بل یادونه دا چې دوی په چي ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام لغمان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د لغمان والی مو په دې خبرونه کې میلمه دی، له هغه خپلې پوښتنې وکړي. په کندهار کې میرمنو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړو مصارف او ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. میرمنې دغه ډول پروګرامونه مهم بولي او وایي چې ښځې کولی شي د عامه پوهاوي په ترلاسه کولو سره په کورونو کې د دغه ناوړه دودونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د عامه پوهاوي دغه پروګرامونه د کندهار ښار په ټولو ناحیو او 12 ولسوالیو کې په سلګونو نارینه او ښځینه رضاکاران ترسره کوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دېرش تنې د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یوه ښوونکي ورته د کورني مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم میندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوي کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپلو کورونو کې د ماشومانو د ځورونې مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی ونکړي او خپل نارینه وهڅوي چې په ودونو کې لوړ مصارف کم او لوړ ولور وانخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام ښوونکي سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل ساز ده چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خود ته مهر تعین شي. ښځې باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
میرمن صافی وای د کورونی او ټولنی ژوند سره تړلو دغه مسایل باندې یوازې میرمنو ته نه بلکې دغه نارینه ته هم عام په هوای ورکول کیږي.
کومې کزه چې مونږ د سره رغړو او غوته آگاهی هم ورکو هم سمون مونږ دوغو نارینه هم رغړو مثلا وای دوغو خوندان او رونه او لرونه او ته هم آگاهی هم ورکو وای هم په دې مسایل باندې آگاه کوو.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زوم له کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډېر کله د نارینه وو په لاس کې وي، خو څلوېښت کلنه پلوشه وایي میرمنې کولی سي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپلو نارینه وو ته نظر ورکړي او خپل راتلونکی ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
لری چورتو یا خپل دغه تو یا خپل قریب تو یا خپل ورو تو یا خپل پلار تو وي اته لکه واخ نه لکه واخ یو خري مسکینان دي هیڅ کی پر روزانه او په دغه برابرۍ څلور پنځه کال کښ نه ولي چې ورسه یو خاص تو کی پنځه کی نه در پیږي خوند جواب کې سر لغړ سي او محمد پرول سي بیا چې راز په خود بار کړب کړب حساب لا دغه نه راځه واسي د څاګه پر دغه لای زار کړو ګډړان ورکړه ګډړان ته کوم مات به پیسې را پیږي.
یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف کله د کورنی تاوتریخوالی لامل کیږي. پنځه دېرش کلنه نادیه چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار ده.
سل فیصد زه په دې مطمئن یم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړه وکړي پوهي د سیم دغه نه ځینې کیږي تاوتریخوالی ان شاء الله بره مخ پر خدمتو د یو فامیل یو مثال یا نارینه یا ښځینه چې پوهي زده کړه کوي هغه دغه نه لري تاوتریخوالی نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه چکسی وایي د عامه پوهاوي دغه پروګرام د کندهار ښار په ټولو ناحیو او دولس ولسوالیو کې د سلګونو نارینه او ښځینه رضاکارانو لخوا ترسره کیږي.
په هر ولسوالۍ کې سل سلطنت چې پنځوس نارینه پنځوس ښځینه ځکه مو نارینه زموږ سره په دې پروګرام کې راسره داخل کړي دي چې موږ تحقیق یې څېړنو په اساس چې معلومه شوې ده په اکثره مسایلو کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي. اکثره د تاوتریخوالي په موضوعاتو کې زموږ ورونه داخل دي نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارینه هم د ښځو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو دغه حقونه په نظر په کتو سره په مراد کېدو سره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیټه کړو.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او ټیټ اقتصاد د لامل سوي چې یو شمېر کورنۍ ډېر کله خپل نجونې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپلې اړتیاوې پوره کړي.
تاسو له پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره خبره شروع کړه د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبین او ریاست د ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي زمونږ ودری کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیر کار کوي او روپۍ ورکې نو زمونږ د اخیره ده زمونږ د اواز ماجبین او وزیر سره شریکي چې دا کلون کې وای را پښتو د ریاست کې ده زمونږ دا پیغام لغه ماجبین وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کونل د ماجبین د مشکل ختم کړي. وسلام
زه کریم دا پوان د بل شاجي استاد څخه سره کوم پر دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و د خپل شاجي استاد کې دا چې اوس کې شلې د قانون او سمخه حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه نو شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در کنده او دوه کې ورکو نو د پیسو په دغه کې چې موږ په نړۍ کې موږ دې ورته وایو چې موږ سره جواز نو شانم څه چې سار نه راځي واخې وایي دا د کډاو سره د موږ موږ جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښته نه ده چې اراندې کې سم معلومه ده چې نه راځي سوې دا چې موږ راځي چې څه شي ځان څه باندې ټول دا سوالي په خپل ځان سره یو مثال دا راک
ورور موږ خو غوښته نه ده چې د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تزاور سره نه دی حواله شوی ټوله کورنۍ اعتماد دغه روپو ته په سل کې په لاره دي خدای دې وکړي چې زما پیغام پوره کړي. وسلام محمد یونس د هلمند پرشتي اشرف.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نن له دوه تر دریو ولایت په ولایت پروګرام لرو. د لغمان والیز موږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون لاري برخه واخلئ. د لغمان له والی سره شته ستونزې شریک کړئ، مشورې ورسره شریک کړئ او ښه هڅې وستایئ. مشهوره مقوله ده چې وایي ښه ستایئ چې ښه ډیر شي. او وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. په دې ارتباط د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شئ.